د لوی خبر پښتونخوا خبرونه پیل شو. ستاسو قربانی یو زمونه ز شهید
او زه محمد اکرام.
نن د زیارت یا پنځشنبې ورځ کال 2019 د مې د میاشتې دیرشمه نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د ماښام اته په افغانستان کې ونیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ورځې 11 بجې دي. لومړی ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
افغان پولی ته څیرمه د خیبر پختونخوا شمالي وزیرستان کې د شپږشتم مئی د پیښې وروسته پیل شوی احتجاج ځنډیدلی دی. د صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی وایي د سیمې نه د قامي اسمبلۍ غړی محسن داول نیول شوی دی، خو ښاغلي داول د نیولو وړاندې په ویډیو کې ویلي ځان یې حکومت ته سپارلی دی.
بلې لوري ته، د افغانستان سرخار کابل کې په یو پوځي پوهنتون ځانمرګي برید شوی دی چې پکې شپږ کسان وژل شوي دي او ګڼ شمېر نور ژوبل دي، خو د پیښې پړه لا چا په غاړه نه ده اخیستې.
او په انګلینډ کې د ورلډ کپ په اولنی میچ کې ویسټ انډیز د انګلینډ خلاف په 500 ورونو کې 311 رنزونه جوړ کړی دي. په دویم اړخ کې انګلینډ دا وخت د دوو لوبغاړو په توان باندې یو نوی رنګونه جوړ کړی دی.
سرټی کې تاسو اوریدل په دې خبرونه کې دا یو شمیر نور مهم راپورونه او موضوعات لرو او څېړنې هم لرو، تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو. خو لومړی غواړم چې د مهمو خبرونو تفصیل ته
افغان پولیس نږدې د خیبر پختونخوا شمالي وزیرستان ضلع کې د شپږشتمې مئی د پیښې وروسته شروع شوی احتجاج ځنډیدلی دی. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی دعوه کړې چې د شمالي وزیرستان نه د قامي اسمبلۍ غړی محسن داول امنیتي عسکرو د یو چاپی وروسته نیولی دی، خو په سوشل میډیا محسن داول په یو پیغام کې ویلي چې د ځایي خلکو د ستونزو او د وزیرستان د قبایلو د جرګې وروسته خپل ځان په خپله اول ځای کمشنر او بیا پولیسو ته سپارلی دی. کوم چې نوموړي ویلي یو قانوني تقاضا هم وازه کړه چې هغه وایس اف امریکا ډیوه ته ویلي دي د خلاف اف آی آر درج شوی. اخوا د پښتون تحفظ مومنټ مشر منظور پښتین نن په اسلام آباد کې د پاکستان د سینټ یوې ځانګړې کمیټې سره د لیدو وروسته وی او ای ډیوه ته ویلي د سینټ د کمیټې د غړو نه غوښتنه کړې چې په قبایلي ضلعو کې د ټول واک اختیار سیبل انتظامیه ته وسپارل شي.
بلې لوري ته، د افغانستان په سرخار کابل کې د مارشال فهیم پوځي پوهنتون ته څیرمه ځانمرګ برید شوی دی چې پکې شپږ تنه وژل شوي دي او همداراز ګڼ شمېر په نور پکې ژوبل دي. د پیښې پړه چا تر اوسه په غاړه نه ده اخیستې، خو چارواکي وایي چې برید نن ماسپښین د مارشال فهیم نظامي پوهنتون د سړک په لومړۍ امنیتي پوسته شوی دی.
د پاکستان جوډیشل کونسل د ملک مشر حکومتي وکیل یا اټارنی جنرال ته یو درخواست لیږلې چې پکې د سپریم کورټ جج جسټس فایز عیسا او د سن های کورټ یو قاضي خلاف ریفرنس جمع کړل شوی دی. پاکستانی میډیا وایي د دغه مقدمه اورونه به د جون په 14 نیټه کول شي. جسټس فایز عیسا د دې وړاندې په ځنی فیصلو کې د پاکستان په پوس او استخباراتي ادارې باندې نیوکه کړې وي، په خصوصي توګه باندې د پاکستان پایتخت اسلام آباد په یو چوک کې چې 100 کاله وړاندې یو مظاهره شوې وه چې پکې نوموړي د استخباراتي ادارو په رول باندې پوښتنې راپورته کړې وي. د پاکستان د سپریم کورټ د وکیلانو تنظیم سپریم کورټ بار کونسل دا په عدلیه باندې د حکومت یو گزار بلل دی.
اخوا د خیبر پختونخوا په بنو کې د پولیو یو بل قضیه ریپورت شوې ده چې په نتیجه کې څخ کال تر اوسه پورې په صوبه کې د پولیو د ناروغانو شمیره 14 تنو ته رسیدلې ده او په مجموعي توګه په پاکستان کې 40 تنه ته رسیدلې ده. د حکومت د نېشنل هیلت سرویسز محکمې د بیان تر مخه د بنو په بزنخیلو کې د 13 میاشتو ماشومه پولیو وهلې ده او بیان وایي چې دغه ماشوم ته د پولیو ضد ساسکي نوي ورکړل.
او په انګلینډ کې نړیوال کرکټ کپ اولنۍ لوبه روانه ده. ویسټ انډیز انګلینډ ته د 3 او 12 رنزونو هدف ورکړی دی په 500 ورونو کې او دا وخت د بخنه واړم دا وختي د ساوت افریقي ټیم چې کملو باول نه روانه ده ساوت افریقي دوه لوبغاړي اوټ شو دي او 15 نوي رزونه جوړ کړی دي. په اعلان کې هم موږ مخکې ویسټ انډیز یاد کو خدالو به د ساوت افریقي او د انګلند ترمنځ ده او دا د نړیوال کرکټ کپ اولنې میچ دی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټلویزیون د لویا خبر پښتونخوا خبرونه دا ګران اوریدونکو د دې خبرونه په دویمه برخه کې به مونږه خبرې اترې کوو. نېشنل اکنامیک کونسل د پاکستان قومي اقتصادي شورا د کال 2019 او شلم مالي کال لپاره چې کوم ترقیاتي بجټ پلان دی کړی دی په دې باندې مونږه خبره ترې کوو چې په دې کې څه څه دي د کومو ځایونو لپاره څه څه خودل شوي دي په تفصیل سره به تاسو په دې کې خبره ترې واورئ چې د ملک لپاره د راتلونکي لپاره په کومو برخو کې څومره پیسې خودل شوې دي. خو راځو خپل اولنی ریپورت اړخ ته. افغان پولي ته نږدې د خیبر پښتونخوا شمالي وزیرستان کې د شپږشتمې مې د پیښې وروسته شروع شوې احتجاج زندېدلې ده او د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر شوکت یوسفزی ویلي دي چې د قومي اسمبلی دغه سیمې غړي محسن داوړ نیول شوې ده. خو محسن داوړ وایي چې هغه په خپل ځان پولیسو ته سپارلې ده. پوره تفصیل زمونږ همکار شعیب زاده په سیمه کې د ډیبر ریډیو خبريال عدنان بټنی نه پوښتلې.
دغه د چې په شمالي وزیرستان په شتابستم نه ټاپ اخر کمر څه کوم پیښه د منستر شیوا تر هغه وروسته د دې په ځد چې کوم پښتون ورنګ ایتیزي پرلط پیل کړو په میګان شاسې ما کې هغه زندول شوې دي. دا پرلط تر هغه وروسته زندول شوې دي چې کله بیګا د شپې د ځای مشرانو د خوا دي پرلط ته نوات شوې او د دې په خنه بیا د چکم جرګې یو غړی دی ملک الله هغه هم وکړي او هغه وو چې دا جرګه جوړ کړی شی وو او د دې چې کوم حکومتي چارواکي دي د سړي وزیرانا گورنر او کور کمانډر پورا اختیار ورکړی وو د سپې د لاړ پر لټه او پر لټه هلته ننواتي وکړه او د روایت سره سم څلور پسونه هلته وسه حلل کړی دي. ملک نصر الله اول چې د کام په خاطر محسن داوړ او د هغه ملګرو دغه پر لټه وزنډولای او ځکه وزنډولای چې محسن داوړ ته اول فل چې دوی په وجه باندې په علاقې کې کرفیو ده دلته چې کوم مړی شوی داغه په تویت کې مسله ده. خلکو په کورنۍ کې ناروغان دي او د روزې میاشت نو خوراک تک مسلې دي نو دوی دغه پر لټه وزنډوي نو بیا محسن داوړ او هغه ملګرو دغه پر لټه د کام په خاطر باندې وزنډ دا خبرې چې دي دا ته ملک نصر الله وکړي چې هغه په خپل دغه جرګې ممبر وو یا غړی دي چې هغه وایي چې د حکومت اختیار ورکړی دی. دغه چې نصر الله ملک وویل چې محسن داوړ بیا تر هغه وروسته محسن داوړ سره خبرې وشوې چې حکومت د دې بریتاره غوښته لري. خو هغه وویل چې د محسن داوړ وویل چې دوی په خپله باندې عدالت ته پیش کړي ځکه چې بده باندې اف آی آر دي او دوی چېرته تښتې نه او نه چېرته منډې وي دا باندې قانون او آئین سره سم برابر دغه قانوني تقاضي ټوله پوره کوي. دغه ملک نصر الله دغه هم وویل چې دوی اوس خپله او دغه د سره نور چې کوم د جرګې غړي دي او محسن داوړ هغه روان دي او هغه عدالت ته پیش کړي. خو دین وړاندې بیا دلته چکم د سړي د اطلاعات وزیر دی څوک دي سبزی هغه له خدا ویل شي وو چې مسل داور دی له چاپی پر مهال انیول شوی دی. خو بیا په خپل باندې کمشنر دفتر دغه پخلای وکړ چې مسل داور چې هغه مشرانو په قافله کې کمشنر دفتر ته راغلی او اوس تر هغه وروسته چې دی پولیس ته دی اسپارل شوی دی. مسل داور هم په خپل د خبرو رد کړ او دیوا ته ویل چې په دې باندې اف آی آر وو او دا ایوا قانوني تقاضا وو او دا تقاضا پوره کول دي پر دې په خپل راغله او عدالت ته پیش کیږي او دا اول چې دا اول هم دا ناری کوي چې په دې باندې کوم جرم وي نو دې احتساب لپاره تیار دي او که په نور څه باندې هم دا جرمونه وي نو هغه هم خپل ځان احتساب لپاره تیار کی او موږ له دې نه یې رجن کې نیو او موږ باندې پوره مقابله کوو. دا پرلط هم تکرار کړی چې هغه څنګه شوی او دا اول چې آئنده تګلار باندې چې کله دا قانوني تقاضا پوره کړي نو بیا باندې نور آئنده تګلار کوي او دا کوم چې وژل شوی کسان دغه پښتنه کوي. او هم دې سره بیا تر هغه وروسته
ما یو پوښتنه لنډه جواب غواړم هغه دا چې دالی وزیر په حق لباندې څه معلومات شته دي لنډ شان تر ته وایي چې هغه دغه صحت او بیا دا ویل کېدل چې هغه د چا په ولقه کې د پولیسو ته حواله شوی کنه د حواله شوی
هم دغه رقم مسنداور هم نن په 15 ورځې په 15 بدلی ریمان سکیورټی پولیس ته حواله کړی او دا سکیورټی کم چې انټی ټیریزم کورټ ته هغه لخوا ورته شوی دی او دا خبره د پاکستان په مدواتو کې راغلی ده. هم دغه چې علي وزیر چې کم 13 ورځې ته شوی او 14 ورځې لپاره په میډیا باندې په سوشل میډیا باندې مختلف قسم خبرګون راځي او تر اوسه پورې علي وزیر سره دا نه تماس شوی دی نه رابطه شوی دی چې هغه حالت په کوم ډول سره دی او چې کوم معلومات ترلاسه کړي نو هغه دي کړي چې کوم د بنو تروریزم په ضد کوډ جوړ شوی دی هغه چې دی پولیس ته د اتو ورځې لپاره بدنې ایمان ورکړی دی.
سمه ده عدنان مدني ډیره مهرباني ډیره مننه تاسو
وکور وزارت مهرباني.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی.
پښتونخوا ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین نن په اسلام آباد کې د پاکستان د سېنات یو ځانګړي کمیټې سره د لیدو وروسته ویې دی وته ویلې دي چې د سېنات د کمیټې د غړو نه یو غوښتنه کړې ده چې په قبایلی ضلعو کې د ټول واک اختیار سیول انتظامیه ته ورکړل شي. منظور پښتین ویلې دي چې د سیمې امنیت او د چک پوسټونو واک د هم ضلع انتظامیه ته وسپارل شي. تفصيلات یې سدي د غټول تاسو ته پیر ولا چا په خپل راپور کې وړاندې کړي.
په شمالي وزیرستان کې رامنځته شوی حالات وروسته د فوز او پی ټی ایم ترمنځ د روغې جوړې لپاره د سېنات ځانګړي کمیټې خپلې هلې ځلې پیل کړې دي او منظور پښتین دغه کمیټې په وړاندې شمالي وزیرستان نه کرفیو او چتولو او د فوز په ځای ځایي سویلین انتظامی ته واک سپارلو غوښتنې کړې دي. بلخوا د کمیټې رابطه کار بیرستر سیف ډیو ریډیو ته وایي چې ډېر ژر به دوی دغه غوښتنې سرته رسولو باندې لاس پورې کړي. د ملي اسمبلی غړي محسن داوړ د نیولو سره سم فوز او پی ٹی ایم ترمنځ روغې جوړې لپاره د سېنات ځانګړي کمیټې هم فعال شوې ده او د زیارت پر ورځ اسلام آباد کې دغه کمیټې د منظور پښتین په مشرۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پلاوی سره مهم مذاکرات کړي دي. او ډیو ریډیو سره خبرو کې منظور پښتین وایي چې دوی د کمیټې په وړاندې قبایلی ضلعو کې د فوز په ځای ټول واک سویلین انتظامی ته سپارلو ترڅنګ نورې دا غوښتنې کړي دي. بلخوا د سېنات د ځانګړي کمیټې رابطه کار بیرستر سیف وایي چې منظور پښتین د حکومت او اړوند ریاستي ادارو سره د روغې جوړې لپاره د دوی د کمیټې په کردار باور څرګند کړی دی. بیرستر سیف ویلي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې غوښتنو په عملي کېدو به ډېر زر لاس پورې کړی شي او د زیاته کړې چې په دې ترڅ کې د تماس لپاره د سېنات 15 د پی ټی ایم درو غړو باندې ګډ یو لاندې کمیټې هم ټاکلې شوې ده.
نو هغه کې به مونږه دغه کو آی کې به مونږه مطلب د دې کمیټه د غیره کمیټه او زمونږ کمیټه په خپل کې رابطه وي او مونږ به فوري تور باندې پاغه باندې اکشن لرو چې کلم داسې سواقع یو شي چې هغه دغه نه یعنی خرابيږي مزید نه او دا غي فوري حل راوځي چې مسله فورا ختم. علي وزیر ته چې سہولیات پکار دي او دای نه نو دغه د علاج حواله سره هغه ته تشویشونه واغه مونږه کوشش کوو چې هغه باندې مونږه مطلب یې تسلی ورکړي چې علاج هم کوي او ملاقات مور ملاقات یا د فیملی ملاقات لپاره هم ټرای کوو.
هم تیر ورځ د هیواد یو لوی حکومت مخالف پیپلز ګوند مشر بلاول بټو د علي وزیر ملي اسمبلی غونډې ته وړاندې کولو غوښتنه کړې وه او پارلماني غړي ټکونه کوي چې د علي وزیر د نیولو لپاره ټاکلې شوې طریقې کار نه دی خپل کړی شوی. له دې وړاندې هم د پاکستان د سنټ د غزانګړي کمیټه او د پښتون ژغورنې غورزنګ ترمنځ د خبرو اترو سو پړاو شوې دي. که څه هم د پاکستان مرکزی حکومت او نور سیاسي ګوندونه د پی ټی ایم سره خبرو اترو جاري ساتلو په حق کې دي، خو دا خبره مهمه ده چې د دې په پرتله د پاکستان طاقتور فوج د پی ټی ایم سره خبرې اترې بې ځایه بلي. او د فوج د عامو اړیکو څانګې مشر جنرل آصف غفور په پی ټی ایم باندې د ملک سره د غداري تورونه لګولي دي او د پخکاره ټکو ویلي دي چې د پی ټی ایم په معامله باندې د فوج صبر تمام شوی دی او دا چې دغه تنظیم په ضد د کاروای نه علاوه بله کومه لار نشته دی.
وایس آف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون دی. د پاکستان جوډیشل کونسل د ملک مشر حکومتي وکیل یا اٹارنی جنرل ته نوټس لیږلی چې پکې د سپریم کورټ جج جسټس قاضی فائز عیسی او د سن های کورټ یو قاضی خلاف ریفرنس جمع کړل شوی دی. پاکستانی میډیا وایي دغه مقدمې اورونه به د جون په 14 نیټه کول شي، خو د پاکستان د وکیلانو لوی تنظیم یا سپریم کورټ بار اسوسیشن دا په اعلی عدلیه باندې یو لوی گزار ګرځولې دی. نور حال پیدا اسلام آباد نادری ریډیو خبریاله رابعه پیر راکوي.
مطبوعات اٹارنی جنرل ته دفتر ته ذریعہ د خلیوایی چې دغه مقدمه کې اٹارنی جنرل به د پروسیکیوټر په توګه وړاندې کیږي. سپریم جوډیشل کونسل د قاضیانو د اعتصاب اداره ده چېرته چې د اعلی عدلیه د قاضیانو په ضد د شکایتونو اوریدنه کیږي او د پاکستان صدر عارف الوی د جسټس قاضی فائز عیسی او د جسټس کے کے آغا په ضد ریفرنس دوه ورځې وړاندې لیږلې وو. په دغه ریفرنس کې د قاضیانو په ضد اساسي پټولو تور دی. په ریفرنس کې د د آرټیکل 259 لاندې د عملیاتو خواست سوی دی. د قاضی فائز عیسی په ضد د ریفرنس په معاملہ د سپریم کورټ بار غونډه سوی چې پکې اکثره غړو د سخت تحفظاتو څرګندونه کړې او دا پر عدلیه پرېد ګرځولې او په دغه معاملې د تحریک چلولو غوښتنه هم سوی ده. د قانون پوهانو تر مخه د جسټس قاضی فائز عیسی په ضد دغه معامله نومبر کال 2018 کې د تحریک لبیک پاکستان د فیض آباد ناشتی په ضد د فروری 15 نیټه کېدو کې په پریکړه کې د سخت ټکو د کولو فرسته شروع سوې ده. د سند های کورټ بار اسوسییشن مشر محمد عاقل وایي،
سب پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ہے کاؤنٹر بلاسٹ ہے آف دی فائنڈنگ آف دی کوئٹا کارنیشن رپورٹ اینڈ ججمنٹ آف دی فیض آباد دھرنا. اصل قاضی فائز عیسی کو ٹارگٹ کیا گیا.
پدغه پریکړه کې قاضی فائز عیسی د دفاع وزارت ته پاکستان فوج مشرانو ته ویلی وو چې خپل د کارکونکو په ضد سخت عملیات وکړي چې د خپل چوکۍ د سوګند په ضد یا سیاسي چارو کې مداخلت کړي دي. پدغه پریکړه کې د فوج یو میجر جنرال رینک یو افسر لاړخه په مظاهره چانو ته پیسې ویشلو خبره هم سوي وو. دغه پریکړې په ضد پاکستان تحریک انصاف د بیا کتنې خواستار کړي وو او د قاضی فائز عیسی پر رویه سختې نیوکې سوي وو. خو ورسته یو بل د بیا کتنې درخواست کې دغه وکیل لري کړی سوي وي. د پاکستان د تحریک انصاف او د دفاع د وزارت لاړخه درکړی سوي بیا کتنې درخواستونو اوریدنه تر اوسه نه ده سوي. د اعلی عدالتونو د قاضیانو دغه مقدمې په اړه د حکومت قانون د وزارت او صدارتي ماڼۍ لاړخه تر اوسه څه خبره مخې ته نه ده راغلې. خو د مسلم لیگ نواز ډلې ویاندي مریم اورنګزیب چې د نورو مشرانو سره یې نن په کوټ لکبت جیل کې د مسلم لیگ نواز ډلې د مشر میاں نواز شریف سره لیدلې ویلي چې حکومت عدلیہ او نوری ادارے مفلوج کول غواڑی.
نون محمد نواز شریف نے جو عدلیہ کے اوپر حملہ ہے بہت واضح کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اس قسم کا کوئی حملہ جو عدلیہ پر ہے پاکستان مسلم لیگ نون ڈٹ کر کھڑی ہوگی.
عدلیہ برید با کل ہم نہ قبل بھی او دا حکومت دا برید با ناکام بھی دا ہم ویل کیجی چی دا ہم معاملہ با سبا یعنی دا جمعہ پورس پا یوغانڈا کی ہمرا برسیرہ کیجی. تیر ورس دا پاکستان ایڈیشنل اٹارنی جنرل زاہد فخرالدین جی ابراہیم د استعفا ورسته د سترې محکمې د قاضی فائز عیسی له اړخه پاکستان صدر عارف الوی ته لیږل شوی یو لیک مخې ته راغلی و چې باقی قاضی فائز عیسی د دوی په ضد مقدمه درج کولو د خبرو حقیقت په اړه معلومات کول. کول خواست کړي وم. د دې څخه وړاندې په 29 مئی د پاکستان اډیشنل اټارنی جنرال زید فخر الدین جی ابراهیم استعفا ورکړې وه او ویلي وو چې سترې محکمې او د سند های کورټ د څه قاضیانو په ضد سپریم جوډیشل کونسل کې صدارتي ریفرنس دایر کیږي. فخر الدین جی ابراهیم د په استعفا کې د قاضیانو نمونه که څه هم نه دی وړاندې کړي، خو د دې په استعفا کې د فیض آباد د ناستې په اړه بیا کتنې د درخواست ذکر شوی چې پریکړه یې قاضي فایز عیسا کړې وه.
افغانستان په سرخار کابل کې په یو پوځي پوهنتون برید کې شپږ کسان ووژل شول او شپږ تنه نور چپیان دي. د دغې پیښې پړه تر داده محکومې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. تفصیلات یې تاسو ته حکمل روان سادات وړاندې کوي.
د افغانستان پلازمینې کابل ښار د پولیسو پنځمې امنیتي حوزې اړوند د کمر څلور لارې کې د مارشال محمد قسیم فهیم پوهنتون ته د ننوتلو سړک په لومړی چیک پوسټ کې ځانمرګی برید شوی. د کابل امنیې قمندانۍ ویان فردوس پرموز امریکا غږ ډیوې ته ویلي یو تن چې غوښتل یې ځان پورې تړلي چاودیدونکي توکي پوهنتون ته دننه باسي، خو د امنیتي ځواکونو لخوا د پېژندګلوۍ پر مهال بریدګر په ځان پورې تړلي چاودیدونکو توکو ته چودنه ورکړه. فرموز زیاته کړه دا ځنمرګی برید چې نن غرمه مهال 12 بجې رامنځته شو له عمله شپږ تنه وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي.
انګام کې په فرد انتظار کنده یاده بوده میخواسته به احتمالا که دستش پنتون مارشال فهیم بود که دستش داخل شوه در آغاز در تراول اول توسط یکی از سربازای ما شناسایی میشه. ایفر
دای وای ځنمرګی برید کوونکی پیاده روان و احتمالا هدف یې پوهنتون و. غوښتل یې چې له لومړی چیک پوسټ څخه تیر شي، خو پولیسو وپېژند او همدې مهال برید کوونکی ځان ته چودنه ورکړه او ځنمرګی برید په پایله کې شپږ تنه وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. د کابل امنیې قمندانۍ د وژل شویو او ټپي شویو کسانو د هویت په اړه څه ونه ویل. اخوا د افغانستان دفاع وزارت وایي د زابل ولایت په نوبهار ولسوالۍ کې افغان ځنګړو ځواکونو د طالبانو په زندان چاپه لګولې او 28 کسان یې آزاد کړي دي. د دې وزارت ویان زبیر حارث امریکا غږ ډیوې ته وویل چې په آزاد شویو کسانو کې 12 تنه امنیتي سرتیري او 14 تنه هم ولسي خلک شامل دي.
بېګا شپه د دفاعي امنیتي ځواکونو له لوري د خاص کر د کمانډو ځواکونو لوري عملیات ترسره شوي دي د زابل په نوبهار کې، چې د هغې په پایله کې 28 تنه زموږ هېوادوال چې د هېواد د دښمنانو سره په زندان کې د زجر شپې تېرولې هغې آزاد شوي دي. 12 تنه په دې کې د دفاعي امنیتي ځواکونو کسانو او یو تعداد پکې همداسې ملکي خلکو یو څه پکې د سیمې خلکو.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د زابل ولایتي شورا وایي د نوبهار ولسوالۍ نږدې 70% خاوره د وسلوالو مخالفینو په لاس کې ده او په 30% خاوره افغان حکومت حاکمیت لري. د زابل سیمه ییز چارواکي دا خبره هم کړې چې له 15 کلو راهیسې د نوبهار ولسوالۍ مرکز شینکی ولسوالۍ ته نږدې د لوړګي سیمې ته د نامنیو له امله لیږدول شوی ولسوالي په اصلي ځای کې شتون نلری. حکمل صدات دیور ریډیو افغانستان.
د پښتنو په کور کلی خار او خاورا سره باندې وایس اف امریکا دیور ریډیو یې جواب درکوي. وګورته ونیسي هر ماخام د شپګونا د شپې 12 او هر سهار شپګونا تر سهار 9 بجو پورې.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټلویزیون دی. د پاکستان د پوز ویان اداره ISPR وایي چې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا دوه پوزی افسرانو او یو سیویلین ته د ملک خلاف کار کولو په سر د سزاګانو تایید کړی دی. په دوه پوزی افسرانو کې یو ریټایر شوی لیفټیننټ جنرال جاوید اقبال او یو بل ریټایر شوی بریګیډیر راجا رضوان شامل دي. اور دې ترڅنګ یو ډاکټر وسیم اکرم دی چې په یو حساسه اداره کې کار کوي. نور حال پی د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبریال اورنګزیب خان راکوي.
د پاکستان پوسټ لخر جنرال قمر جاوید باجوا دو پوزي افسرانو او یو عام وګړي ته د نور هوادونو لپاره د جاسوسي په تور د مرګ او عمر کې سزا منزوري ورکړې ده. د پوز وین ادارې اي اس پی ار لخوا جاری شوی بیان وی د پوسټ لخر جنرال قمر جاوید باجوا لیفټیننت جنرال جاوید اقبال ته د 14 کال کېد بریګیډیر ریټایرډ رضوان راجا او ډاکټر وسیم اکرم ته د جاسوسي په تور د مرګ سزا منظوري ورکړې ده. دوی ته دا سزاګانې پوځي عدالتونو اورولې وې. دغه شان د دوڼو پوځي افسرانو ته میلاو شوې ټول مراد لکه پنشن هم ختم کړی شوی دی. بیان وی د پاکستان پوځ قانون تر مخه د افسرانو پر ضد کورټ مارشل د فروری د میاشت نه روان وو. د نوړاندې هم د فروری په میاشت کې د پوځ ویند میجر جنرال آصف غفور دا خبره ښکاره کړې وه چې دوه پوځي افسران په دې تور نیول شوي دي چې د نورو هیوادونو لپاره یې جاسوسي کوله او حساس معلومات یې نورو هیوادونو انټیلیجنس ایجنسو ته ورکړي وو. هغه وخت میجر جنرال آصف غفور ویلي وو
دیر آر ټو آفیسرز هو آر انډر ملټری کسٹڈی آن دی چارجز آف اسپناج. ان کا آرمی چیف نے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل آرڈر کیا ہوا ہے. دونوں انڈیویجول کیسز ہیں, آپس میں ان کا کوئی لنک نہیں ہے, اینڈ دیر از نو نیٹ ورک ایز سچ.
میجر جنرل آصف غفور وای دو پوزی افسران نیول شوی دی او په دوی د جاسوسۍ تور دی. خود دوانه د یوې شبکې برخه نه دی, دون بیل بیل دا کار کړی دی. د پوز اعلی افسر لیفټیننت جنرال جاوید اقبال په حق له ویل کیږي چې په ډیرو مهمو څوکو پاتې شوی دی. لیفټیننت جنرال جاوید اقبال د استخباراتي ادارې ملټری انټیلیجنس مشر هم پاتې شوی دی او کور کمانډر ګوجرواله هم پاتې شوی دی. د پوز لخوا خپل اعلی افسرانو ته دومره سخت سزاګانو څه مطلب دی؟ په دې حق له سړنکار بریګیډیر ریټایرډ محمد صاد وای
نو دا یو خو لیفټیننت جنرال دی, یو بریګیډیر دی, یو زما خل حساسه اداره کې سیویلین افسر دی. هغه باندې هم د فوج قانون لاګو شي چې کله هغه د بیرونی طاقتونو لپاره د جاسوسۍ کار شروع کی نو هغه باندې د پاکستان فوج قانون هم لاګو شي. خو زما په خیال باندې فوج چې کوم دی هغه داسې کار وکړ چې هغه د دې نه وروسته نه شو چې دومره یعنی په اوچا توګه باندې کوم افسرانو هغه پریښودی شي, هغه نرمه رویه هغه سره اختیار کړی شي, هغه نه چې کوم رویه هغه چې کوم هغه کړی او جرمونه کړی دي. زما په خیال هغه سزا د هغه برابر ده او دا بالکل د فوج دغه چې کوم دی ساک هغه سره به د فوج ساک ډیر خوشي چې فوج کې درنم کوم خلک کی چې هغه داسې غلط کارونو کې ملوث وي
سزاګانې چې کوم دي نو هغه تجویز کړې شوې دي. ریپورټونو تر مخه تیر دو کالو کې پوز په بیلابیل تورونو نږدې څلور سوه پوځیانو ته سزاګانې اورولې دي چې پکې د خپلو څوکونو لرې کولو سزا هم شامله ده.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون دی او اوس یو بل رپورټ تاسو وړاندې کوو. د خیبر پختونخوا په بنو سیمه کې یو 28 کلن بخنه غواړم د 28 میاشتو یو ماشوم وحید الله د پولیو پر رنز اخته شوی دی. نور حال پی د پیښور نه د ریډیو خبریال حمید الله راکوي.
د صحت د کامی محکمې لخوا خور شوی خبر پاڼه کې ویل شوی د پولیو تازه پیښه د بنو ضلع په بیزنخیل سیمه کې رامیاسته شوی, چرته چې د 1300 میاشتو یو ماشوم وحید الله پولیو ټول عمري معذوره کړی دی. په خبر پاڼه کې ویل شوی وحید الله ته د پولیو د مخنیوي د ویکسینو کترې نه ورکړی شوی. د دې نوې پیښې سره سخت کال په پښتونخوا کې دا 14 او په هیواد کې 6 ماشوم دی چې پولیو ټول عمري رنځور کړی دی. د دې تر څنګ د پیښور ضلع انتظامیه لس کلونه تړلي او رجسټریشن یې ورله منسوخ کړی دی. دې کې اوس کلونه د شورو پورس او درې نن د زیارت پورس اوتړل شو. د وزیر اعظم عمران خان سره د پولیو د مخنیوي لپاره پوکل پرسن بابر بنیاتا په خپل ټویټر وویل دا سکلونه په انکوایری رپورت کې په 28 اپریل د پولیو د ویکسینو په حواله د نفرت خورولو ککړ ګرځېدلی چې لوجې په خلکو کې ویره او د پولیو په کارکونکو بریدونه سیوا شوې دي. د پیښور اډیشنل ډیپټي کمشنر مشتاق حسین وایي د پیښور ڈپٹی کمشنر محمد علی اصغر زئی مطبوعاتو ته وویل ضلع انتظامیه به هغه ټول وړاندیزونه عملي کوي چې د 28 اپریل د پولیو د ساسکو پر ضد د جوړې غوغا د پلټنو په دوه راپورونو کې ټاکل شوی دی. د دې ترڅنګ د پېښور د پولیسو مشر قاضي جمیل هم مطبوعاتو ته ویلي چې په دغه ورځ د ماشوخیلو د صحي مرکز د سوځولو او روانولو په مقدمه کې نومول شوي 14 کسان نیول شوي دي. په 28 اپریل د پولیو د ساسکو پر ضد د پروپیګنډې په انکوایري رپورټ کې ځینې ځایي ناظمان او مذهبي مشران هم د لوډ سپیکر په غلط استعمال او د پولیو د مخنیوي د ویکسینو پر ضد د منفي پروپیګنډې په اړه نومول شوي وو. حمید الله ویو وی ڈیو نیوز پہ خبر.
گران اردن کو تاستا یو زل بیا سلی مشوایو د ډیبر ریډیو لوی خبر پختونخوا خبرونه په دویما برخه کې د پاکستان نېشنل اکنامیک کونسل یا قامی اقتصادي شورا چې کم د قامی ترقیاتی پروګرامونو تفصیل د شورو په ورځ باندې وړاندې کړی دی. په هغه کې د دې ټول حجم 1.3 ارب روپۍ خودل شوی دی. خو په دې کې کومې غټې خبرې چې دي، یو خدای چې د ترقی چې کومه وده ده هغه 0% خودل شوی ده، که څه هم آی ایم ایف دا 3% خودلې وه. د دې نه علاوه د خیبر پختونخوا سره یو ځای کل شبو قبایلی ضلعو لپاره څومره پیسې ایښودل شوي دي. په حکومت ځان ته کم کم ټارګیټس یا اهداف ایښودي دي او د خلکو لپاره په دغه ترقیاتي بجټ کې څه دي، په دې باندې به خبرې اترې مونږ کوو. مونږ سره په دې پروګرام کې د اسلام آباد نه زمونږ خبریال الیاس خان صاحب او زمنګ سره د پېښور یونیورسيټي د اکنامکس ډپارټمنټ یا د اقتصادیاتو د شوبې پروفیسر زلاکت خان صاحب برخه اخلي. الیاس صاحب او زلاکت خان صاحب، تاسو دواړو ته په پروګرام کې ستړي مشو یو، په خیر راغلي. ډېر مننه زلاکت خان صاحب. تاسو اړخ ترازو خو اول بلال شو الیاس صاحب ته. الیاس صاحب، چې کوم ترقیاتی بجټ منظوري ورکړل شوی ده، نو د دې ډېرې خبرې پکې خو غټ ټکي پکې څه دي د اوریدونکو لپاره او د خبریالانو لپاره هم چې هغه زیات ضروری دي؟
نو دې کې خو اکرام چې کوم نېشنل اکنامک کونسل دی، دا ظاهر دی یو آئینی باډي ده د نیکرو اکنامک چې کوم پلاننګ دی، دا منصوبی وی دا غیر باقاعدہ منظوری ور کری اول هغه نرس بیا د بجټ سی نور کم چې جنای وی هغه پیریانه د دې دلاند کې کیږي. نو دې کې چې کوم غټ شی دی، نو خو دا ظاهر ده چې کوم جی ڈی پی دا شرای نمو دا گروت ریټ سے هغه دوی د راتلونکي مالی کال لپاره 0% اخوته دي. او څنګه چې وړاندې تاسو چې مالیاتی ادارو نړیوالو هغه 3% د دې اخوتلو وینا کړی و څه موده وړاندې، دې کې چې کوم بل غټه برخه ده نو هغه د ترقیاتي چې کوم بجټ دی، خاص کر هغه د وفاق او د صوبو په راتلونکي مالی کال کې لکه څومره پیسې په ترقیاتي پروژو باندې خرچ کیږي، نو هغه دې یو شهري اته کاربا یا اصل سوا او دېش ارب روپۍ د دې منظوري ورکړی ده راتلونکي مالی کال لپاره، چې په هغه کې به صوبو ته 900 او 2 ارب روپۍ ورکول کېږي د وفاقي معاشلو د فارمولې د لاندې ویش ته لاندې، او وفاق ته به پی ایچ ڈی پی به 900 او 15 ارب روپۍ پاتې کېږي، چې په هغه کې په لومړي ځل دا ځل پرایم منسټر د دغه پیسو نه 100 روپۍ په خپل ثواب دي دي اختیار کې ساتلي دي، چې کوم چې هغه په خپل خوا باندې په مختلفو ځایونو کې خرچ کوي. هغه کې چې کوم نور غټ غټ چیزونه دي کوم کومه ډېر رپورټونه کې مویلي وو چې هغه د زراعت څنګه ده د صنعت د ترقۍ هدف دی او هغه د خدماتو څنګه ده نو دا درې وړه چې کوم د دې اشاره وي نو هغه په منفي کې راغلی وي روان مالیکال چې کوم روان دي چې په ختمې دي نو ځکه بیا د ماهرینو دغه بیناوا چې دا ټولو نه غټ فیکټرز دي د کوم د وجې نه چې اکنامک ګروت یا په وړاندې ځي یا په خطه باندې راځي ځکه دا اکنامک ګروت په پاکستان ډېر راتلونکي مالیکال چې د 4% نه کم دي دا پیره چې کوم دی دغه هدف یې خیر غیر څلور فیصد یې خیر د کرچ دي د ترقۍ هدف یې 3.5% یې خو ده د صنعت د ترقۍ هدف یې 2.2% او د خدماتو د څنګه هدف یې 4.8% یې خو ده نو دې کې اوس چې څنګه زمو سرنکار سره خبرې او شوې د خان سره خلک یعنی د ځان رسپانډ یسین کورسپونډنټ دې د دې خدغه وینا ده چې څنګه چې د دې حکومت دغه یو ویژن دی چې موږ به کنسټرکشن سیکټر یا چې کومه 50,000 کورونه به جوړو نو که په دغه کې په صحیح توګه باندې 20 عملي ګامونه پورته کړل نو دا خو ظاهر دی سره چې په تړلې شل جوړې انډستریز دي هغه هم سره بوست شي او ملک به اقتصادي حالې ډېرې زیاتې شي خلکو ته روزګار میلاو شي چې نو چې اکنام میں گروت پخ شي او که چېرې دغه ته په صحیح توګه باندې عملي جامه ونه ټولې شو څنګه چې انډیکیټر دا دی چې په پاکستان کې په 13 میاشتو کې فارن ډایرکټ انویسټمنټ کې 50% کې نه راغلي دی او د ټولو نه غټه سرمایه کاری چې په پاکستان کې کیږي هغه د چین له خوا نه کیږي د سپیک په شکل کې هغه کې په 13 میاشتو کې 82% کې راغلي دی دا باندې کار تقریبا الموست ولاړ دی
دا په سچ باندې لګراته دا ایکسپلین کوي تاسو ویل 82% کمه د چین په پروژو کې تاسو یاد کو
پروژو کې راغلي دا چې کوم د سی پیک د لاندې فلته کې انویسټمنټ خاص کر په ډېر زور شور سره په تیر حکومت کې شروع شوی نو دې حکومت کې وړاندې چې کوم رپورټونه راغلي دي نو آی کې دوی دا وایي چې 82% په 13 میاشتو کې دغه ته په دغه باندې کمې دي کړل
او دا ولی په دې کې وجه څه ښایي چې دې کې دا کمې راغلي دي 82%
هغه کې خو څه کم دی دا رپورت راغله وړاندې مجبوراتو کې نو هغه کې هم دا وځي خای چې سندل پکې یو غیر یقیني وندې صورتحال په دې ملک او د 13 ورځو کې مونږ وګورو د بورډ اف انویسټمنټ یا د سرمایه‌داري بورډ چې کوم چیرمن دی هارون شریف هغه هم د خپلې څوکې نه استفا ورکا یا د واغس کې خو څه کوم مجبوراتو کې راغلي دي او هغه دا ویلی وو چې د یو چیرمن د پېښېت باندې پاکستان کې سرمایه‌داري کول د غیر ملکیانو لپاره څومره ګران کار دی چې دا هیڅ تصور نشي کولای یو درخواست راځي د بهر مسنا د یو کمپنۍ نه د یو ستار نه چې موږ دلته کې انویسټمنټ کول غواړو نو هغه درخواست تقریبا د 12 مختلف ډپارټمنټس نه تیریږي نو دا غیر نه رسو دا غي اجازه به ورکول کیږي او که پای کې په یو ځای کې کیږي ولګي دا نو هغه شی وړي دي دا هغه بناوه مونګه په دې لکه مېشتو کې د 2.3 بلیون ډالرو سرمایه‌کاری د پاره خبرې کړې مختلف خلکو سره شېمې دي او هغه په پایپ لاین کې دي نو تر دې دمه پورې د چیرمن د بي او اي په حیثیت سره د پای کې کامیاب نشم چې پای کې ما یو پارټي د پاره د پاکستان چې کوم د ریډ ټیپزم دی یا دلته چې کوم خندان وی سي دي دا کوم کارونه د پاره مختلف باندې شېنو نه پای کې اجازه شته لکه او خاص کر سکیورټي دلته یو غټه لوی خند دی دا خلکو ته دا فایل لاړ شي او دا غي د تابع مطابق نه وي نو چې تصویر یې نه لګوي نو دا ټول یو دي دا په خپل دا په بیان کې ورکړي دي مطبوعاتو
ته الیاس سب تاسو مونږ سره اوسېږي لګ تفصیل به د قبایلی زلو لپاره چې کوم سدی په غیبه نمم درنه اخلو خو زلاکت خان صاحب هم پروګرام کې شامل وو چې هغه خبره ترې وکي زلاکت خان صاحب سخه فګر دي چې دی دا فګر زی اشمیره ورکړل شي دا اتل سوا او ودیش عربا روپو ترقیاتی بجټ ته پدې کې پوزي بجټ لا شامل نه دی په غیبه ملګ ډیر ته پوښتنه کو خو دره توې چې یو پدې کې د 4% ګروت خبره شوې ده په مجموعي توګه باندې تاسو دې ته څنګه ګورئ د یو اقتصاد پوها په هیڅ باندې او دبر دې سره صرف یو خبره شامل کم چې آی ایم ایف د کال 2019 په حق لباندې دی ویل دي چې 2.3 فیصد جی ڈی پی چکم دے نو آغا بجٹ ڈیفیسٹ چکم دے آغا جب انگلش کیوں بے ایکسپلینیشن بے بے اوکو چیدہ پاکستان چکم گراس فائنانسنگ نیڈز دی دا کال دو زر نو لسم آغا دو سلویخت فیصد دا جی ڈی پی سیوا شوی دی او دا 7% بے یادے چی پدے کی میچیورنگ ڈیٹ چکم دے آغا 53% تر رسیدلې د جی ڈی پی نو پدې کې بم لګ تاسو د دې تفصیل ورکړئ چې دا د دې څه مطلب دی.
ډېر مهرباني تاسو شکر ټول نه مخکې خبره دار چې څنګه تاسو د ګروت ریټ د اکونومي خبرو کې کم پروند قومي اقتصادي کونسل کم اجلاس شوی دی پای کې ټارګټ چې کم 6.4% یار زمونږه اکانومی کې به ډیورینګ پیریډ کې کوم دی 4% په حساب سره به ګرو کوي او دې څو میاشتې مخکې د پاکستان اکانومی باره کې چې کوم د انټرنیشنل فائنانشل انسټیټیوشن لکه آی ایم ایف ورلد بینک یا د ایش ډیولپمنټ بینک کوم رپورټ او هغه دا چې لیس دین 3% یا 3% پلس ماینس کې چې کوم دی د اکانومی ګروث به وي او هغه وخت او اوس هم چونکہ نثار سے خپل تبصرہ کوئی کہ یار انویسٹمنٹ چکم دے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نکی جی اور فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے کہ کم سے کم خپل نیشنل انویسٹمنٹ تین واغم نکی جی لیکن جب ملک کی کرتے میں پوری یو کلیئر کٹ پالیسی نہیں بھی اور دا پالیسی تسلسل چکم دے دا دیر زیاد پر ضروری دے چی دا ایٹ لیسٹ اکانومی بارہ کی سو ظلم په مختلف پروګرامونو کې دا خبره کړې ده چې اکانومي چې دنو دا صرف د حکومت اکانومي نه ده دا د ټول نیشن کې کم نه ده اکانومي نه چې هغه حکومت کې دی یا اړو داسې څه چې سیاست سره اړو سروکار نه لري دا د ټول ملک او د ټول قوم اکانومي ده نو دې لپاره یو چارټر آف اکانومي پکار دی چې ټول سیاسي لیډران قومي لیډران کینی هغې باندې متفق پالیٹکس خپل زبانه هو اکانومی چې دا به نچیرو دی دا کارا به لانګ ټرم پالیسی چې کوم دی هغه موږ وځا کوو نو واپس خبرې تر اعظم چې 4% ګروت چې کوم دی ماته خدا ډیر امبیشس دغه ټارګټ ښکاری ځکه چې کوم حالات روان دي په ملک کې هغه خدا چې معلومی دي چې 4% دغه سره به ګرو شي خو دی حکومت چې کوم دی نو دیو اگر د 50 لک کورونو دغه کړی دی چې را خپل دی دوران کې به موږ 50 لک کورونه جوړو او دغه پالیسی نو دا یو په دې باندې صحیح طریقے سره فوکس کړی چې نو کنستراکشن انډستری یو داسې انډستری ده چې دې سره شاته تقریبا یو ویشیا دوش انډستری چې کوم دی دا دې سره شاته تړلې شوې دي او د هغه آوټپټ چې کوم دی دا دغه یو 21-22 انډستری دا د
عبدالاکت خان سے بو دیو لیمن د پارا لکھا کمنگ وایو چھ فرض کا دری فیصد گروت تے اس تاسو منگ آواز آ رہی ہاں زمنگ آواز آ رہی ہلو آواز منگا تھا سب ہاں آواز منگتا سفارا دی دیو لیمن یو عام کست پارا لکھا چې هغه په پوه شي 3% وده یا گروت ریټ هغه سمانه لري او 0% گروت ریټ سمانه لري د دې مطلب څه دی لکه په ملک کې سکیږي چې گروت ریټ 0% شو لکه په دې کې بس سکیږي
مطلب دا شو په دې مطلب دا شو چې زمونږ د ملک د ترقی رفتار چې کوم دی چې په کوم رفتار باندې به زمونږ قومي او مدني سیوا کیږي یا زمونږ قومي پیداوار به سیوا کیږي نو د هغې شرح چې کومه ده نو هغه به 3-4% فی ٹھیک شو جی تا د لیمن د پاره یو دا د غره چې د مختلف د اکانومي کوم سیکټر دی لکه اګریکلچر سیکټر شو او سرویسز سیکټر شو انډستریل سیکټر شو نور سیکٹر چکم دی د دې ټول یو ایوریج واخلی چې ان ایوریج د اکانومي د دې مختلف سیکٹر پیداوار چکم دی هغه په دې حساب سره چې واقعي دی د دې دا مطلب شو دی
خاصه شولا یو بل تپوس ما دا کو چې هغه کې دوه درې سوزونه د ائی ایم ایف خبره دار چې و چې ګراس فاینانسینګ چې کم ضرورتونه دي د پاکستان هغه 2.5% زیات شوی دي او بجټ ډیفیسټ یا د بجټ خساره هغه 0% ته رسیدلې ده. د پاکستان د بجټ خساره تاسو څومره وینئ چې هغه د پاکستان په ترقی باندې هم یو د هغه پلار کې یو رکاوټ او یو بوج بوي او د پاکستان فاینانسینګ نیډز چې کوم دی چې ضرورتونه دي هغه 2.5% ته زیات شي وي دي.
دا یو کامن مین د لپاره بجټ کې بجټ دا دی چې د روان کال لپاره حکومت چې دی هغه دا خی چې زما په دومره آمدن وي او دومره په زما اخراجات وي. اخراجات زیات وي نو د دې مطلب دا شو چې موږ سره بجټ په ډیفیسټ کې دی.
صحیح ده.
نو همیشه د پاره زمونږ بجټ ډیفیسټ دا وی چې کم زمونږ اخراجات وی هغه د دغه نه د آمدن نه سیوا وی او کم زمونږ آمدن چې کم دی نو هغه حکومت ته په دوه طریقو باندې راځي. یو حکومت به یا ټیکسونه لګی چې هغه ته مونږ ټیکس ریوینیو وایو او یو وی کمرشل یا نان ټیکس ریوینیو. د دې دواړو دا غټ سورسز دي یا میجر سورسز دي چې دا اغینا حکومت ته ریوینیو راځي او دا زمونږ د اخراجاتو نه زمونږ د ریوینیو چې کومه ده دا کمی نو دې لپاره زمونږ بجټ ډیفیسټ او دا د اخراجاتو پوره کولو د پات مونږه قرضی اخلو. نو دا خبره ده چې دا دې دا چې ډیفیسټ بجټ دی ته وي دا غري نو دا لپاره چې زمونږ اخراجات
خود جی ڈی پی 0% ته زیات شوی دی نو آیا دا به د پاکستان په ترقی سمره اثر غورځوي چې د جی ڈی پی 0% ته بجټ ډیفیسټ یا خساره رسیدلې ده او فاینانسینګ چې کوم د پاکستان ضرورتونه دي چې نور خلکو نه ملکونو نه قرضې اخلي هغه 2.5% زیات د جی ڈی پی ته رسیدلې ده.
هلو نور جی تاسو خبره
کمپلیټ کړئ. ها مام دا خبره کوله چې بجټ تاسو اورئ زما واسه
وای او مکه
هم توڅه تلاته ته فارنواله. ها الیاس په تاسو आवाज مونږ تلګرازي کې د تاسو بچا سره خبرې کوي
زما واسه ته کیږي تاسو دا واسه ته کیږي چې ما ته پوره نه راځي په لار کې ما شل
کې. ها جی خاص تاسو आवाज هم ته سفر راځي. ها اوس راځي تاسو اورئ زما واسه
بس دا کټ کیږي چې پوره پوره نه راځي دا شي
تاسو موږ سره اوسئ تاسو موږ سره اوسئ موږ تاسو ته په دوباره خیر دی ټلیفون کو او موږ سره الیاس صاحب دی او الیاس صاحب سره موږ خبرې جاری ساتو. الیاس صاحب تاسو زموږ आवाज اورئ نو
ډبل ډبل
الیاس
صاحب
الیاس صاحب تاسو موږ आवाज اورئ
جی
الیاس صاحب دا راته وای چې د چکم ترقیاتی بجټ وړاندې شوی دی ستاسو خبرې اعلان سره خبرې کیږي د 13 کلونو یا د 13 کال سره موازنه څنګه کوي چې لکه کم ترقیاتی منصبيري په هغه کې کم کمه کم زیاتې په داسې حال چې یو خو خساره بجټ ته خساره بجټ به وی چې کم وړاندې کیږي تر څو پر خلا وړاندې شوه نه داخله صرف ترقیاتی بجټ ته او د دې نه علاوه د پاکستان چې کم ډیفنس سپندینګ دی دا دو ډیر غټ د غوی د پاکستان په بجټ کې یو ترقیاتی بجټ وی او یو دفاعي بجټ وی د هغه په حق لباندي خلک سوې.
د دې کې کرام بالکل څنګه ته تاسو وی د پاکستان بجټ تک دلته چې کم ماهرین دي بلکې حکومت او خپل هم سوز نه ځای ویلي چې دا دوی په 3 ډیز کې تقسیم کړی وی یو ډیټ کې لار شي چې کوم کار دی دي هغه موږ واپس کوو یو یې لاړ شي ډیفنس کې او یو یې ډیولپمنت پاتې شي چې د دې ډیفنس او ډیټ چې راغون کې نو دا تقریبا د 50% نه زیات د بجټ برخه ده اخري او بقایا چې کوم چیرنکار دي یا چې کوم شینری راځي په مطبوعاتو کې ورکول کیږي ترقیاتی کارونو ته تقریبا 40% بجټ پاتې کیږي چې پاره باندې د ټول ملک هغه لین دین چدیږي مزکه حکومت بیا د خپل بانکونو نه قرضې اخلي یا زیات نوټونه چاپ کوي چې لوږې د ګرانیم راځي او د ملک اقتصادي وضع چې کمی هغه هم به ټول پاتې شي.
او درته وای چې د قبایلی ضلعو لپاره په دې ترقیاتی بجټ کې څومره څه خودل شي وي
د
جی بالکل دیکھیے خو چکم دا این ای سی پتہ کا غونڈا کے خط ڈائریکٹ میرے بھی ندی ور کڑی چکم پروندا کا شیوا سودان اخبار دخل سرچینو لخوی لکه دغه لیکلی دی چې کم راتلون کې مالی کال کې روان دی دیوانه دی کې با وفاق لخوا د پی ایس ڈی پی کې د کباری سیمو د پارا سروي خراب روپی اخو د شوی دی چې باغې کې د پروختیا کارونه د پارا دی او د دین علاوه د 14 ارب روپی په اقتصادي اقدامات د پارا مختص کول شي راتلون کې مالی کال کې هم دغه رنګ څنګه وړاندې مونږ په رپورټ کې ویلي چې تب سوا پیټي فنډ دی د وزیر اعظم سل ارب روپی هغه کې به 2 ارب او 50 کروڑ د پخوانی قبایلی سیمو نه د کور شوي خلکو بیا ودانې باندې او همدومره پیسې د سیکیورټي په مت کې په دغه سیمه کې خرچ کول کیږي.
منگ سر اسے گئی منگا یو وڑا شان دما هم په پروگرام کې اخلو او بیا به پروگرام مخولان دی بوزو زلاکت خان صاحب هم موږ سره په پروگرام کې راځي په دې باندې خبرې کوو.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوای زید
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا
دا د وایس اف امریکا ریډیو او ټلویزیون دی. موږ سره په دې پروګرام کې د پاکستان په ترقیاتی بجټ باندې خبرې اترې کوي. الیاس صاحب د اسلام آباد نه دی او د پېښور نام د پېښور یونیورسټي اقتصادیاتو د څانګې پروفیسر دلاکت خان صاحب دی. دلاکت خان صاحب موږ رالو په مجموعي توګه باندې بجټ ته هغه وخت کې ساسو آواز هم کټ کېدو خو ډیفنس بجټ لاندې وړاندې شوی. خو په مجموعي توګه باندې پاکستان لا په غریب هیوادونو کې راځي ک موازنه د ترقیاتی بجټ وکړي شي او ډیفنس بجټ وکړي شي. وړاندې الیاس هم ویلي چې ډیفنس او چې کوم بیا په پاکستان ډیټ یا قرضې دی هغه راغونډ کړي شي خو 50% یا د دینه لګي زیاتې هغه ډیفنس او د دین علاوه قرضو واپس کولو ته ځي. دغه شان ترقیاتی بجټ به خو 60% یا هر څه چې وي هغه ځي. تاسو په مجموعي توګه باندې د پاکستان سچویشن یا حال ته څنګه ګورئ چې دغلته څومره پیسې هغه د ملک په ډیفنس باندې لګیږي او څومره بیا ترقیاتی بجټ ته ځي؟ د دې کمپیریزن یا موازنه څنګه کولی شئ؟
ټولونه غټ چنګ چې کوم دی غټ حصہ چې دنو هغه پر ډیټ سروسینګ باندې دی. ډیټ سروسینګ هغه چې کومې کړی مونږه خستې دي هغه باندې مونږه سود ورکو یا هغه کړې واپس کوو. دا ټول خبرې چې کوم دي نو دیتا د یو غټ حصہ چې دا هغه ډیټ سروسینګ کې ګیم غټ مچ چې کوم دی د پاکستان د بجټ هغه پر ډیفنس باندې لګي. دا ځکه چې کوم دی دا د پاکستان مور دین 50% چې کوم دی بجټ سیستم دی نو هغه دې دوه شوبو تر لاړ شي. د دې نه پس نور سیستم دی نو هغه کم پارٹی بجټ دی نو هغه بجټ هغه ته هیلت هم کیږي پاګه کې مطلب سوشل اوور هیډ سیستم دی لکه هیلت، ایجوکیشن، ترانسپورټیشن وغیرہ او نور څومره شوبې د وچې دي نو باقی بچ سیستم دی په هغه باندې تقسیمې دي. دا چې د بجټ یو غټه حصہ چې کوم دنو هغه فائنانشل ایڈمنسٹریشن یا کم چې د ګورنمنت مشینری دا د اغه په چلولو باندې هم دا بجټ کم دی غټه حصہ لاړ شي. نو تاسو په دالټولي د غټیو په سي ډیفنس او په سي ډیټ سروسینګ او په سي بیا د غټ په اډمنستریشن باندې ګورنمنت اډمنستریشن باندې کم پی سي لګي. نو شاته پاتې پی سي چې په بجټ کې کم شي نو هغه ډیر لګي پاتې شي چې اغه باندې کم مخ ترقیاتی بجټ وایو او د اغه باندې موږ د خپل سوشل سیکټر څخه کم دی اغه ڈیولپمنٹ دا پارا آگا بجٹ دا کم دے استعمال ہو. نو دی دا وجہ نا خوب زمانگا دا ملک آگا دا ترکیہ رفتار چھو دے نو آگا ہم کم دے وہ بل دا رفتہ کو گورو دا ڈیفنس بجٹ کی چکم دا خیتی صورت حال دے آگا مخی تکی دی نو پر ڈیفنس بجٹ کی کٹو تی چکم دا نو دام نا ممکن دا داگا سے ڈیٹ سرویسنگ خو سمانگا لائبلیٹی دا پا آگی باندی بوم دا خرچه مخام خاتو نو د ټولو نه بهترین دغه داري چې موږ خپل اخراجات کم کو کوشش وکړو چې کم غیر ضروری اخراجات کی هغه تر کا سی حد پورې کمول پکار
دي. اخراجات به په کم مت کې کمول وی دا هم یو غټ تپوس وی بیا پښتنه وی
دغه نه ګوري غیر ضروری اخراجات دي په فارن ټریپس باندې زموږ څومره دغه لګي دا یو غیر ضروری خرچه ده. تاسو وګورئ چې د علاج په بانه باندې خلک بهر دي چې داغې کوم پیسې چې دي نو هغه کوم ادا کوي په هغې باندې څومره دغه دي په فارن ټریپس باندې بیا آفیشیل جلسی جلوسونو باندې په میټینګونو باندې څومره پیسې لګي دا ټول هغه دغه دي چې هغه غیر ضروري
او ډیفنس کې کمی کېدای شي کنه ډیفنس ضروري دی
کنه لکه زمونږ د ملک هغه کوم تاریخ وګورئ چې پرایم منسټر دي نو هغه سره څومره قافلې دي د صحافیانو ور سره څومره دي د نور خلکو ور سره څومره دي او دا ټول چې کوم دي پدې د دې
بجټ خو تاسو خبر وکړل خو لکه زراکت خان سب ډیفنس باندې ډیر زیات لګي آیا پدې کې هم د کمی ضرورت وی کنه هغه د حالات مطابق هغه مر پکار دي
هم کمې دي چې پر ډیفنس کې هم هغه که ضروری خرچه په کوم دنو هغه خو پکار دي چې وشي کوم چې د ملک او د کوم د دفاع لپاره دا وکړه په ډیفنس ټیم کوم وینو کې داسې خرچې دي چې هغه ضروری نه وي لکه فرض کړئ چې بلډینګونه جوړول سړکونه جوړول دغه جوړول په فنس علاقو کې نو په هغه باندې نظر ثانی پکار دي چې موجوده حالات کې کوم دغه دي چې بیا کله حالات شي بیا دغه کې دي چې ولې نشي کېدلی.
ها د لکت خان سه د ائ ایم ایف یو روسي رپورت راغله په دې کې و چې پاکستان او نور غریب ملکونه په کې یو خداره چې کرپشن چې کم دی نو قرضیم چې ورکل کیږي نو تر ټولو زیات نقصان ټیکس پیر ترسیږي او ملک ترسیږي او ډېر ایون د قرض پیسو کې هم کرپشن ته یو لویه برخه ځي. سمره د پاکستان په کم رینکس کې دا کرپشن کیږي چې ملک ته په دومره غټه کچه باندې نقصان رسی.
تاسو اسه یو لطیفه شانتې ده جوب کې پاکستان هغه ملک دی چې په هغه کې د کار نو کولو تنخواه اخیستې کېږي او د کار کولو رشوت اخیستې کېږي. ٹھیک شو نو دلته خو که تاسو د تیرو څو میاشتو نه اسپیشلی دی ګورنمنټ خو صرف او صرف په کرپشن باندې فوکس کړی دی چې زبونګه ادارې کی کرپشن ډیر زیات دی. تاسو ته وګوري پرائم منسٹر نواله تر لاندې وزیر پورې تر یو عام کارکون کون سره چې خبره چی نه چیر د ملک معاشي صورت حال وسی کی دی ویدا د زړو حکومتونو کرپشن دی او دی بداوی چې 200 ارب روپیا چې کم دی دا کرپشن کیږي دغه کیږي د کرپشن خو زمونږ په ملک کې الله دې کی چې دا شیونه ختم شي په هر دغه کې دی هر یو سرکاری محکمې ته لاړ شو هلته یو چپراسي نه یو ګیلاس اوبه وغواړي نو هغه چپراسي په ګیلاس اوبه ورکولو کې انداز کړی چې دی به مالوس یو لسل روپیا راکوي. د کرپشن خو زمونږ په ملک کې دا حالات
خو په دې اخر کې وخت چونکې لږم د تاسو خبرو کړل لستولس چې کومې میاشي شوې دي آیا د پی ټی آی حکومت په کرپشن مخنیولو کې ګینې کم کامیاب شوی دی او کوم داوی چې کول تیرو حکومتونو کرپشن کې پیسې هغه سینو ناغي ثبوتونه راوړو کې کامیاب شوی
یاره دې نو خو ما ته خو تر اوسه دا یو رپورت مخه ته نه دی راغلی چې پای کې دا ویل شو چې دومره پورا د داوی سره او چې دومره کوم دې پرسنټ یا دومره تو کرپشن دې پلان کې کړی دی یا دې پلان کې ادارې کړی دی او یا ماته داسې خو رپورټ نه دی راغلی چې پاوی کې دا حکومت دا وکړي چې موږ دا کرپشن کې کم دی نو هغه ختم کو یا کم کو یا دا وکړو. داسې څه مستند رپورټ خو نشته چې وا په ټی وی ټاک شوز او په دغه کې چې کینی اخباری بیانونه پورې دا دغه دی چې موږ لګیا دی کرپشن کنټرول کوو کنټرول کړی دی یا په دې باندې لګیا یو ګامونه چته
سمه ده. پروفیسور زلاکت خان صاحب او الیاس صاحب تاسو دواړو ډېر ډېر مننه کوم چې زمونږ سره په دې پروګرام کې رالې او برخه مو اخیستله. تاسو ډېر مننه. ګران اوردونکو هم په دې باندې زمونږه د لویا خیبر پښتونخوا د خبرونه سره ترسیږي. د پاکستان ترقیاتي بجټ څومره اهداف یې خودل شوې دي په کوم کوم ودونو کې څومره پیسې لګيږي او قبایلي ضلعو ته څومره پیسې هغه مختص کله شوې دي. موږ سره پروفیسر زلاقت خان صاحب د پیښوري یونیورسيټي اقتصادیاتو د چاري پروفیسر او د اسلام آباد نه زموږ خبريال الیاس خان صاحب چې خبرې کولی. زمونږ نور پروګرامونه روان دي تاسو یې اوریدي او کته شي. زه محمد اکرام د خپل پروډوسر ما وشتین سره تاسو ته اجازه غواړم. الله پامان.